السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت او د ازادي ملماته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مخ کې د دې ساعت خبرونه ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره ولیدل. د سینوا خبری اجانس د راپور لمخې وانګي په دې خبرو کې ویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرستې ته لیواله دی. وانګي زیاته کړې چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او آرامښت د ساتلو لپاره به د واخان دهلیز کې د دوه اړخیزو ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز د طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي شي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت د ادغام لپاره د چین د ملاتړ ستاینه وکړه. متحده عربی اماراتو په هرات ولایت کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو په اړه ژوره خواخوږي څرګنده کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې د غمشریکي څرګندونه کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هرات کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 91 ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې د اګست په 6مه رسنیو ته وویل چې په مړو شوو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکي پیښه ټاکن ورکوونکي بللې او ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو امر شوی دی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس چې له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال پکې سپاره وو د تیلو له یو ټانکر سره ټکر شو او اور یې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونه زره افغان کډوال ایستلي او هره ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. ملاله فند وایي له 3 میلیون ډالرو زیاته مرسته په افغانستان کې دننه په بدیلو تعلیمي پروګرامونو او همدارنګه په نړیواله کچه د بشریت په وړاندې د جنایت په توګه د جنسیتي اپارتای د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیواله عدالت غوښتنه لګوي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوی راغلی د دې پروګرام یوه برخه د 10,000 څخه ډیرو افغان نجونو ته د منځني ښوونځي له دورې پورته ټولګیو د آنلاین زده کړو لپاره ده چې لوړو زده کړو ته د زمینې برابرولو لپاره به ورته نړیوال اعتبار لرونکي تحصیلي اسناد وړاندې کړي. وړاندې راغلي چې د مرستې بله برخه د هغو سازمانونو لپاره ځانګړې شوې چې د طالبانو د قانوني تعقیب او د بشریت په وړاندې د جنایت په توګه د جنسیتي اپارتای د رسمیت پیژندنې پر موضوع کار کوي. او په غزه کې روغتیایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شخړې لپاره راهیسې په غزه کې د مړو شوو فلسطینیانو شمیر تر 2,500 زیات شوی دی او تر 1,500 زیات نور ټپیان شوی دی. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګری زډاله ګڼي. د بیان لمخې په 13 ساعتونو کې د اسرائیلي بریدونو په پایله کې 850 فلسطینیان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. په 13 ساعتونو کې په غزه کې د قحطۍ او خوارزواکۍ له امله 3 نور کسان هم مړه شوي. د رویټرز خبري اجانس د راپور لمخې تر اوسه پورې په غزه کې د قحطۍ او خوارزواکۍ له امله د مړو شمیر 209 ثبت شوی دی چې 112 پکې ماشومان دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله او احترامات مې منې کډر مون او ګللی زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چې بم پتن وي درنه ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ موږ افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کړو. درنه ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځې لوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق له معلومات ترلاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیگم څوک او اسره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق له معلومات چمتو کړې دي. هیله مندم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخکې لدینه چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو ولولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم ولولئ. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنه افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو، او د هغو په حق له پیژنګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهور مېرمنې پیژنو، بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو، او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه په جدي توګه توجه وکړي، او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ، او مهم ټکی یې د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي؟ مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و، او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه سره ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې ولولو چې د هغې ژوند سره ول وو، د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و، او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي یو سیمه و، چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي، هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوا هغه د پارسي ادبیاتو سره و، او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې، او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل، او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپلې لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول، نو په همدغه ځای کې یې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل، په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله، او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه. او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره دری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخنولو شاعرانو له جملې څخه و، کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او پارسی ژبو سره لیکلي دي، او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړتي، او ټولې دغه موضوعات پکې رنګښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو، یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولې، چې د هغو خاصه ځانګړنه، خاصوالی نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شیرونه چې باندې په جمه باندې تکرارول، یعنی دغه د خبرو کولو د شیر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډیر شایسته و، بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شیرونه چې دی لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و، نو په همدې خطر سره دغه ټولو شیرونه یې ډیره ژوره معنا درلودله، او هر چا چې په دغه شیرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خطر سره د دې شیرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقو، شزو مساوات، د شزو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډیره پاملرنه کړې ده، چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. پخپی بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې ای خپل شیرونه بیان کړی و، بلکې د دې ترڅنګ مخبی بدخشي په خپل اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې و، د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شیرونه او اشعار ویلي و، او همچنان د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي و، چې په خپل اشعارو کې ډیره زیاته پاملرنه دغه برخو ته کړې و. او د دې د ټول اثر د غټولې ادبي ټولګې د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات واوس هم خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د محبوب بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو، چې محبوب بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. محبوب بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و، بلکې د ټولنیز ایزي فعالې په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی محبوب بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و، بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده، او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغه د شوزو او انجنونو د زده کړو تزویج لپاره ډیره حسي وکړلې. یعنی محفوظ بدخشي د شوزو او انجنیرو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات حسي او کوششونه وکړه، ترڅو افغان انجنیر هم زده کړو کې او خپل زده کړو ته لاسرسي ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود محبوب بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونه به ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم محبوب بدخشي کوشش کاوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي، او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل، او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شیرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و، او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې محبوب بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو، او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي وو، چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجنونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجنونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې و. سیاسي پالتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي فعالیتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعال و. هغه تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد مبارزه کول، او د انساني او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنې نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقوقو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعال ونډه درلودله، په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغه تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله، او د هغوی که حق ولا او باطل بل، او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنوز د کونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبوب بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث یې موږ ته پاتې شوی دی، هغه ولولو. ولولو چې محبوب بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودل دي. د محبوب بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبوب بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیز او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسول دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسیوي وس یاس چې محبوب بدخشي څوک او سړول کارونه سرته رسولي وو او کوم مقام په افغانستان کې درلودي. وس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبوب بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او غیزی تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دی او د خلکو په یاد کې پاتې دی. لولو چې محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاور ته وسپارل شوه، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبوب بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښلی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبوب بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال وندر درلودل. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنوز د کون کو دا اوس مر استاد د نن ورځې درس هله د چې تاسو په یوسف باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنوز د کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي تاسو په یوسف باندې پوسیوي اوسېږي. نور نو تاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات یوزل به هم تاسو ټول کډرمنو او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمعې په تنوي. درنو ګللی زده کوونکو یوزل به هم تاسو ټول تشرفاس په درنو رسید درسي موضوع ته د کسرنګ سیسم راسته سودنن رسید درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمن اړوند دی. مراب تاسو بنن افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو له کسرنګ چې په تیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استداري او مشهور افغان مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د اتلې افغان مېرمنې اړوند معلومات ټول ته چمتو کړې دي. هله من دیم چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل سي د هغه څخه مخکې تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځان سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو ته نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربې ده. ولې چې محجوبه خربې څوک و، سره ور شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې نو په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي، شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقوقو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه یو لیکوالي، شاعري او ټولنیز فعال په توګه سره هم پیژندل شوی ده. او هم چنان د شذو د حقوقونو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې نستړی کېدونکو خدمتونو سره تر سوال دي او په دې برخه کې مهم رول لوبولی دي. مخجوبه خربي د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجری قمری کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولې چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجری قمری څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمی محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسته‌راوړنه د لیکوالی او شاعری په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډیر اثر لیکلی دی. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولې چې محجوبه خروي په خپل لومړني زده کړې او منځري زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې خپل لومړني او منځري زده کړې پای ته رسولې دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دي سرته رسولي دي. اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقونو د تعلیم باندې ډیر زیات تمسکر کړی دی، ډیر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی ده او هم چنان د یو مدني فعال په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعال هم و. د محجوبه حربی لستراوړنې، محجوبه حربی یو لسترو لستراوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لستراوړنو او هغه قانون چې یې سرته رسولې دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و. ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي او هم شنه دې ترڅنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو، هغه په خپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وو او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم چنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژور اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ و. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله او یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه، یعنې د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار کوم شعرونه او کوم لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د خپل د افغانستان د اولس یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو در دې د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو چې محجوبه کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټول افغانانو لپاره پرېښودلې دي. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښې چې د بشري حقونو د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دوو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی هغه د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولی دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار کوم فعالیتونه کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینه لولو چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1985 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بهرني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واک څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1980 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده بلکې د دې ترڅنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروي خپل ژوند له لاسه خبر کړ او د دې فاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی اوسیږي او د محجوبه خروي اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خروي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په راتلونکو وختونو کې هم همدغه درس همدغه سپایات وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ، او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځو کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په حقله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وغوښتل وي کې چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست، او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږئ. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د آزادی میلمه.
سلامونه ستړي مشه. د آزادی میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د چې په تیرو څلورو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي. له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندې وکولای شي پر بنسټ یې له افغانستانه بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغه مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي، او په پیل کې له دوی اورو چې د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلي وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دې دپاره، د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره، په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې د سخوري وري هڅې کیږي، یا ډېر په ځینی دغه خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوی چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي، او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي. اما دغه سي یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې رښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې هلته په پام کې ونیولې شي، متاسفانه دغه سي یو غنو حرکت. اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. امون تم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکیل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړو، بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې، تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي، او په دغه افغانانو کې ډیر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردیږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا و چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو، او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغه یو بهیر چې موږ په درې سلور استقامتونو کې کار وکړو، یو استقامت دا ده چې موږ وکولای شو چې د همدغه بهیر لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو، او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو. د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسی او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کوم ملي طرحې ده چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسی فشار هم
ډیرې ټولنې جوړې کړې دي، او مخصوص په وروستیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړي دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
جوړ شوی دی کوم حرکتونه چې شوی دی دا ټول غنیمت دی، او دا ټول د یو بل متمم دی او د یو بل تکمیلونکي دي. او زمونږ یو هڅه هم دغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو، په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کومې هڅې چې شوي دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې موږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم موږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زموږ هڅه به دا وي چې موږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره، د نظریاتو دپاره، د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره موږ تاسې انانوی بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده موږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي، اما که دوی دې کې هغه هم که دې خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې موږ وکولای شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې موږ ته یوازې په هېواد کې، دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه ته او دا ډول ناستو راټولېدنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت، د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې حل لار به وي؟ داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي، هلته خلک راټول کړي؟
یعنی موږ به ترجیحاً زموږ غبامدا وي چې موږ چارواکو ته قناعت ورکړو، اما موازي په دې باندې هم موږ لکه تاسو چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، موږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود و، که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي، او عملن کوم نتیجه ورنه یا دا شی یو خ فایل ورکړی ترنه راوزی او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه आवाज د مدني ټولنې فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیواله فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسو فنډ ستاسو دغه ناستو مصارف لکه مکیږي څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسو غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیا نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري. تاسو څه کړی په دې برخه کې څنګه دا غونډې جوړوي؟
نل کور مدن دې خپختنه وکړه. ول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ غږ دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي ځینې به نه کوي. مونته داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو خلې سولیزه مبارزې نه پل څه کولی هم نشي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي دغه سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ هغه به سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو دپاره دي هغه خو تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا لپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ نه اخلو، د چا نه د مرستن غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرانیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې په هماغه ورځ باندې یعنی ډېر زره د حکومت سقوط وکړه. او هغه پروژې چې فنډونه بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کوم ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورغړو، نه چاته ډوډۍ ورکو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو. هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره، یعنی د هغه وړ چې ده د اوم ورته ده امدا خبره ده چې د پختلو په خولاړې دي موږ د هیڅ انا تر اوسه پر مرسنه ده اخیسته. او بل دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي. موږ وړو چې د هر غونډې هغه د مصارف او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ول سره شریک کوو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې کومو وړو د پردیو د مرستنه بغیر موږ کولې متاسفې وو چې د پردیو مرستې متاسفانه غیر سره بیا پردی اجنډا وي، پردی فرمایشونه او پردی فشارونه هم موجود وي او هغه ولسی یو حرکت هم کوي هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لوی ځانګړنه ده موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړي دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 16 باندې، او بیا په برمنګم کې د جولای په 10، او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکای د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنتو ښار کې نو دغه پنځه مرکې شوې دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یو غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یو څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یو غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایل کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوي دي او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي او بیا په ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي، یعنې د دوی استازي چې دي کوم مسؤولین چې ټاکلې کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ شل مرکې وروسته یا دېرش مرکې وروسته بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غونډه موافقه شوې دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخیر سره ما همدا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لتر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
او تاسو پیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبي خبره ده چې په هغه کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې څلور ساعته پنځه ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بله دا وي چې دغه خلک په هغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتره کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته، خو موږ بیا عین خبره چې تاسو کوئ همدا عملا موږ همدا کار کړی دی. دغه دپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پرېکړې راوړي او په هغې باندې موږ بحثونه وکړو. یعنې موږ دغه د دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او د افغانستان په اعتبار ته یو غبه زموږ آپشن به همدغه وي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتونه په ډېره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه و کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلي دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدنې لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک یې مخته وړي؟
کورودا په پیل کې خو تاسو پیږئ چې څوک باید د کارونه پیل کړي. د دې پیل کارونه د لومړني کوربتوب تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور له خوا نه دا ترسره شوی دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته او دغه تعهد لري دغه سی حرکت د پر مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څانګې جوړې شوې دي، او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، وطن مالي اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته وکړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو دپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوې دي، زموږ دپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دا ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوي دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنې هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو لحاظ سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، او کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو رژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یوه خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک هدي دلچسپي خې راځي په خپل خوخ کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، پزر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډه تر اتګ پکې ونده خېستل دي، سره د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي، غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه هم ډېر دي دلته، مونته دغه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن په اړه باندې جدي فکر کوي، د وطن په اړه باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي، او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت تر سره کړي د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو چې زموږ غونډې تاسو پوهیږئ چې کچېر ډېر لوی غونډې سره جوړې کې هلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي. نو یعنی موږ هغه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شابه نه موږ کړې ده. یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو، اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي، او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاته وي چې نوی مې پوښتلی د مرکو په اړه باندې، یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني.
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا دی چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بله دا ده چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي. مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي، او بل دا ده چې دا به هر اړخیز وي. موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو، ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو، او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو. اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دینه چې غډیرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورځو. او بل دا چې له دې مرکو نه به جرګې ټاکل کیږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني، جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړېږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کېږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کېږي، دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګګیو لخوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتو په کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک، او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو، هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو، څنګه د یو بل د منلو، یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا چې یو بل خبرې واورو، که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي، نو د کېبل دا چې موږ واړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی داسې هیڅوک باید له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤولین ټاکلی کېږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولی وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کېږي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدواره یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسېږو، اهدافو ته رسېږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي، داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به آزمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به آزمایلو، نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي، خو دم سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې که 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولې ز مبارزې ته ځان وقف کړو، نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې ده هغه به کاملا سولې ز وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم ودان ژوند اوسې روحي صاحب چې وخت مو پرېښوده خبرې مو راسره وکړي.
We در رانیش دے کبھی وی بیا کل راجے دسرو گولو پھول چھ